د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله پیل سو. اورې چې د ملي امنیت شورا وې تیر اونې په تیرو نونو سکلونو کې تر ټولو خونړۍ اونې و. په دې نیم ساعت خبری مجله کې نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. افغان چارواکي وایي چې طالبانو تیره اونۍ د خونړۍ وحشت له کبله زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. لوی څارنوالۍ د خپلو پنځو کارکوونکو د وژل کېدو له کبله خواشیني وښوده. د وینزویلا په پلازمینه کې د ایران سفارت وایي چې د ایراني تولیداتو یوه کښتۍ لا هم وینزویلا ته نه ده رسېدلې. افغان چارواکي وایي چې تېره اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په افغانستان کې خونړۍ وحشت جوړ و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې موده کې د طالبانو په بریدونو کې 291 سرتېري وژل سوي او 550 نور ټپیان سوي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په دې تاوتریخوالي کې 148 ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
تېره اونۍ طالبانو په تېرو 19 کلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډېر وحشت کړی دی. توقع دا و چې طالبان د سولې لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاوتریخوالی راکم کړي. برعکس، دوی تاوتریخوالی ډېر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او دې لپاره چې یو دایمي سوله راشي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
د ملي امنیت شورا نورې څرګندونې په یو راپور کې په څو شیبو کې اورېدلی سي. روغتیا وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوند یې له دې وزارت سره مرسته سوې د مصنوعي تنفس تر 150 زیاتې دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي دي. د دې وزارت یو ویاندې معصومې جعفري د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل هغه تنفسي دستګاوې چې وزارت ته ورکول کېږي اول ثبتېږي او بیا مرکز ته انتقالېږي.
د تنفسي دستګاوو د ورکېدو اوازې د عامې روغتیا وزارت ردوي. ټولې تنفسي دستګاوې چې زموږ هیواد سره یې مرسته کېږي ثبتېږي، مرکزي زیرمو ته لېږدول کېږي او له هغه ځایه روغتون ته استول کېږي.
روغتیا وزارت دا څرګندونې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کوي چې پکښې ویل سوي و چې د کورونا وایرس د ناروغانو د تداوي لپاره د مصنوعي تنفس مرسته سوي 22 دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي دي. افغان چارواکي وایي چې د تورخم لاره د افغان سوداګرو د صادراتي مالونو لپاره پرانستل سوه. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاني په دې اړه نن ازادي راډیو ته ویل چې له ترکاري او میوو بار لرۍ او نور وسایط کولی سي چې د اونۍ شپږ ورځې له دې لارې تیر سي.
لکه څنګه چې واردات کېږي هماغه ډول په اونۍ کې شپږ ورځې موږ صادرات هم ولرو. د ورځې په اوږدو کې څومره چې موږ امکانات لرو موټرې به تګ راتګ وکړي. ټول صادرات واردات کورونا د وقایوي او هغه طرزالعمل له مخې ترسره کېږي.
د تورخم بندر د کورونا وبا د خپرېدو له کبله له درې میاشتو راهیسې د تګ راتګ لپاره تړلی و. د افغانستان لوی څارنوالۍ د خپلو پنځو کارکوونکو د وژل کېدو په اړه خواشیني وښوده. لوی څارنوالۍ وایي دغه پنځه کارکوونکي نن په د سبز ولسوالۍ کې د دوی پر موټرو د وسلولو په حمله کې وژل سوي دي. ځینو اژانسونو ویلي چې په وژل سوي کې دوه تنه څارنوالان هم شامل دي. لوی څارنوالۍ په خپل اعلامیه کې ویلي چې دا ډول پیښې په د عدالت د تامین او قانون د حاکمیت لپاره د دوی پر هوډ کوم تاثیر ونه کړي. دغه اداره وایي چې دا پیښې په جدیت څېړل کېږي. د لوی څارنوالۍ پر موټر د سوي حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. بلخوا په کابیسا کې پر یوه پوسته د وسلولو طالبانو په حمله کې دوه سرتیري وژل سوي او یو تن ټپي سوی دی. د کابیسا د امنیې قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې وسلولو طالبانو دا حمله د نجراب ولسوالۍ په سولانګ سیمه کې کړې ده. د شغلي شورش په خبره په دې حمله کې یو وسلول طالب په ټپي حالت کې نیول سوی دی. وسلولو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې د ایران سفارت وایي چې د ایراني تولیداتو یوه کښتۍ تر اوسه وینزویلا ته نه ده رسېدلې. د لومړي ایراني سوپر مارکیټ د پرانیستلو لپاره په پام کې وه. د ایران په تولیداتو بار دغه کښتۍ پرون یکشنبه ناوخته وینزویلا ته ورسېږي. د ایران د سفارت چارواکو د شنبې په ورځ په ټویټر کې د تحول په هغه څه کې چې د سفارت لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه او د ورورۍ اړیکې بلل سوي وې یوه بریا بللې وه. په دې اړه نور جزئیات نه ورکول سوي. ایران تر دې مخکې تېره میاشت 1.5 میلیون بیراله تیل د مرستې لپاره وینزویلا ته لېږلې وو. وینزویلا چې د امریکا په جنوب کې د تیلو له عمده تولیدونکو ګڼل کېدی د وژور اقتصادي بحران پر مهال د نفتي موادو له کموالي سره مخامخ دی. پر وینزویلا او ایران دواړو د امریکا متحده ایالاتونو لخوا بندیزونه لګول سوي دي. روسي او د امریکا متحده ایالاتونو د وروستي اټومي موافقه په اړه خپل د ورځنی غونډه نن پیل کړله. د دې نوې تړون نوم نیو سټارټ دی چې هدف یې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا محدودول دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ اعلان کړی و چې د امریکا مخکښ مرکچي مارشال بیل لینګزلی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له معین سرګریاب کوپ سره د خبرو لپاره د اتریش پلازمینې ویانا ته سفر کوي. روسیه غواړي د نیو سټارټ په نوم د تړون مودې د غځولو غوښتنه یې کړې ده او غواړي چې دا موده وغځول سي. او د بلغاریا د تینس پیژندل سوی لوبغاړی ګریګور دمیتریف په کورونا وایرس سخته سوی دی. دا کار د دې سبب سوی چې په کرواتیا کې پلان سوی مسابقه لغوه سي. ټاکل سوی و چې د تینس له لومړۍ درجه ورزشکار نواک جوکوویچ سره په فاینل یا پایلوبه کې مخامخ سي. دمیتروف چې د درجه بندۍ له مخې په نړۍ کې نونسم ځای لري په کورونا وایرس د اخته کېدو خبر پرون یک شنبه په خپل انستاګرام حساب کې خپور کړ. د ویلي چې غواړي ډاډمن سي هغه کسان چې ورسره په تماس کې و ماینه او هر ډول احتیاطي تدابیر عملي کړي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 22. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 22. مزار شریف کې اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 28. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 25. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 28.
نجی سپی د حواله حال خبر کړو. د ملي امنیت شورا تیر اونۍ تر ټولو خونړۍ وبلله.
روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې یو دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران ته تللی هیات پر بېلابېلو مسایلو سلا سوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتره ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه.
د افغانستان د ځینو رسنیو مسؤولان وایي چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې د ځینو تعدیلاتو مخه ونیول سوه. په بهرني موضوعاتو کې وایي چې روسیې او د امریکا متحده ایالاتو د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. افغانستان کې د مازدیګر 6:08 کېدونکې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې تېره اونۍ په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. دغه دفتر رسنیو ته په ویلامه کې ویلي چې په تېرو اونۍ کې طالبانو 1341 افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر تیرونی د تاریخوالي لارخه په تیرونو لس کلونو کې تر ټولو خنړی ونی بولی. دغه دفتر ویان جاوید فیصل رسنیو ته په استولڅوی پیغام کې ویلي په تیرونی کې طالبانو تر بل هر وخت زیات تاریخوالي کړی دی.
تیرونی طالبانو په تیرونو نس کلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا و چې طالبان د سولې لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاریخوالي راکم کړي. برعکس دوی تاریخوالي ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې یو دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
لاندغه دفتر نه رسنیو ته په استول سوی خبر پاڼه کې راغلی چې په تیرونۍ کې طالبانو په 22 ولایتونو کې 422 ترهګریز فعالیتونه کړي چې په ترڅ کې 209 افغان امنیتي ځواکونه وزل سوي او 1550 نور ټپیان دي. د خبر پاڼې په حواله په دې ترڅ کې 1340 ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبلا وخته ده. طالبانو د ملي امنیت شورا د دفتر د غراپور پاره تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې اړوند په کور دننه او بهر هیلمندۍ زیاتې سوي او افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره د فضا درمسته کېدو په هدف د تاریخوالي پر کمښت ټینګار کوي. خو طالبان بیا د دغو مذاکراتو د پیل لپاره د خپل بنديانو آزادول شرط کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر کته هم دا یو پیشرط نه بولی خو وايي چې وړاندې له طالبانو غوښتنه کړي چې ټول ورسره بنديان دي خلاص کړي. دغه دفتر وایي جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لوري ل درې زره اضافه نور طالبان هم له بنده خوشی سوي، خو په خبره یې د دواړو طرفونو د بندیانو دقیق شمیر باید نهایی سي. طالبان هم مني چې د دوی لوري د افغان حکومت اړخ ته ټول بندیان آزادوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوشنبه په ورځ وویل چې له دوی سره اوس محدود شمیر بندیان پاتې دي او دا ټول به آزادوي. ښاغلی مجاهد وایي په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو د دوی زندانونه مات کړي چې زندانیان یې رخصي کړي او همدارنګه په خبره یې په اخترونو روزه او نورو مناسبتونو کې هم زیات بندیان آزاد کړي دي. بلخوا د سولې د عالي شورا پخوانی مرستیال عزیز الله دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات پیل او پاتې مسایل دې پکې مطرح کړي.
دې کې شک نشته چې مخکې دغو غوښتنه دا و چې موږ 15,000 بندیان خوشی سي او دې طرف دا و چې دا زر کسه بندیان دې خوشی سي. مطلوري وعده ورکړه چې دا 2,000 بندیان خوشی کوي. دې ته څنګه دا خبر هم کړو چې وخت او ځای هم معلوموي. اگر چې د ځای پیسې کې خو دا خبره شوې ده چې مغه د دوحه به په اوس وخت کې او وخت دا یو خبره شته چې ما اوریدلې چې سمې کسان په د دې مذاکراتو په کورونا اخته دي. خو د دې سره هم ښه خبره دا ده چې دا ونه ځنډیږي او هماغه کسان چې روغ وي هغه دې لاړ شي او د مذاکرات د شروع شي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې وسنۍ پیل سوی پروسه له بشپړېدو وروسته به بین الافغاني مذاکراتو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د طالبان لوري ټول 640 بندیان او د افغان حکومت لوري له 3,000 زیات طالبان له بند آزاد سوي دي. تمه کېده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې د تفاهم نامې له مخې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د مقابل لوري زر بندیان آزاد کړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت و ایران ته د افغان هیئت د سفر په نتیجه کې د دوړو لوریو ترمنځ د بیلابیلو موضوعاتو په اړه پریکړې سوي دي چې د دغو پریکړو هدف هلته د میشتو افغان په نغښتونکو د ستونزو حلول دي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال ایرانی لوري د وروستیو خونړیو پیښو د تکرار د مخنیوي ژمنه کړې. په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه شان ایرانی لوري په دې اړه د شویو څېړنو پایلې هم له افغان پلاوی سره شریکې کړې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې د دواړو لوریو په لیدونو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د بشري حقوقو په خوندیتوب او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب هم خبري شوې دي. ښاغلي هیواد ویلي دي چې دواړو لوریو د ایست په پیښه کې د وژل شویو او ټپي شویو افغان کډوالو په دی انتقال هم خبرې وکړي.
په دې برخه کې دواړو اړخونو مخته درسېدو لپاره د ورسیو پیښو په حق له د چیرونو فایلو ته په پام سره لاندې هوکړې او ژمنې ترسره کړې. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب د بهتره ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او ښې رویې کولو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ. دواړو لوریو د افغان د هغو افغان وګړو د مړو او ټپیانو چې د یس په پیښه کې شهیدان او ټپیان شوي وو افغانستان ته په درنښت سره پر وړلو هوکړه وکړه. دواړو اړخونو د خپلو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د امنیت پیاوړي کولو، د انسان د قاچاقبرانو سره د ګډې مبارزې او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي پر سر هوکړه وکړه.
د وای د غشان دواړو لوریو د سرحدي سیمو د امنیت، د انساني قاچاق کوونکو په وړاندې د ګډې مبارزې او د غیر قانوني تګ راتګ په مخنیوي هم هوکړه کړې ده. ښاغلی هیواد وای دواړو لوریو دا هوکړه هم کړې ده چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د قانوني کولو او د دوی د کډوالۍ د کارتونو د تمدید کولو او د غشان د تذکیرو او پاسپورتونو په شمول د نورو اړتیا وړ اسنادو د ویش په برخه کې به هم کار کوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا افغان او ایراني چارواکو پریکړه کړي چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو هر اړخیز سند لاسلیک کړي. افغان حکومت غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو هر اړخیز سند لاسلیک کړي چې له مخې ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو، کار او زده کړو په وړاندې شته خنډونه له منځه ولاړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان او ایراني چارواکو د تیر ورځې په لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. ایران دا مهال د څه باندې درې میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې په دوی کې تقریبا نیمایي قانوني اسناد نه لري. خو پوښتنه دا ده چې آیا ایران به د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو جاوید ترخیل وای
دوی اکثره هغه ژمنې چې د افغان دولت سره په مستقیمه ناستو کې کړي یا په نړیوالو غونډو کې کړي اکثرا هغه تعهدات باندې دوی عمل نه دی کړی. خو د موږ هیله او ارزو دا ده چې دا پلاوی چې د سرپرست وزیر خارجه په مشرۍ چې څه وایي دا د مختلفو ادارو خلک دي یو لوړ پلاوی دا نو امیدواري دا ده چې د دغه پلاوی په موجودګۍ کې ایران هم باید انعطاف وښي او هغه کومې ستونزې دي چې د افغان مهاجرینو په ایران کې دي هغې ټولو ته رسیدګي وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د نوماند او سرپرست وزیر په مشرۍ دغه لوړ پوړی افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې په یست ښار کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر د ویشتو او بیا لمبه کېدو او په هریرود سیند کې د افغان کډوالو اچولو پیښو کې 15 افغانان ووژل شول او 18 نور لا هم تری تم دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو 310 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. بل لوري ته روغتیا پالان وایي چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر هغو زیات دی چې روغتیا وزارت یې اعلانوي. امید زهیرمل په دې اړه راپور برابر کړی.
د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم افغانستان اوس مهال په کورونا وایرس تخته کیدونکو کسانو د شمیرو د ګراف لمخې مخ پر لوړ روان دی، ولیک خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام وکړي کیدای شي د ناروغي کنټرول شي. د دې وزارت د ویان مرستیالی معصومی جعفری د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل مخ پر ماسک پوښل د ټولنیز واټن مراعات او په صابون سره د لاسونو پریمینځل مرسته کولی شي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر راکم شي.
ما در حالت اوج ابتلا به ویروس کورونا قرار داریم. این حالت اوج از ایام عید
موږ د کرونا ویروس د لا پراختیا په حال کې یو. دا اوج د اختر په شپو او ورځو کې د خلکو لخوا د قرنطین د نه مراعت کولو سره سم پیل شو، خو اوس شمیرې ثابتې دي. که خلک روغتیايي لارښوونو ته پام وکړي تر راتلونکو دوو میاشتو کېږي چې د مثبتو پیښو شمیر راکم سي. خو باید په ټینګار سره ووایم چې د شمیرو کموالی د خلکو لخوا د روغتیايي لارښوونو مراتولو سره تړلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د عامه روغتیا سرپرست وزیر ویلي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به په افغانستان کې کرونا وایرس لازیات شي. د عامه روغتیا وزارت تشمیرو لمخې تیر وسلیر په 3 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو 310 مثبت پیښې ثبت شوې دي چې په دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 9134 ته ورسید. د دې وزارت د چارواکو له قوله له دې ناروغۍ په تیر وسلیر په 3 ساعتونو کې 8 تنه رغېدلي، خو 12 تنه نور بیا مړه شوي دي. عامه روغتیا وزارت داسې مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د لا پراختیا خبره کوي چې پرون د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون یو خبریال نوید اعظمي په دې ناروغۍ د اخته کېدو له کبله ومړ. د ښاغلي اعظمي خپلوان وایي هغه له تیرو 10 ورځو راهیسې په دې ناروغۍ اخته و. خو د اعظمي پلار بیا وایي د زوی د روغتیایي ټسټونو وروسته یې معلومه شوه چې هغه مروقه دی، خو د کووید-19 ناروغۍ ټولې نښې هم درلودې. بلور ته بیا یو شمېر روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر له هغو ډېر پورته دی کوم چې د عامه روغتیا وزارت خبروي. د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر جمشید خورشید:
ما فکر میکنم که وزارت ساتومه
هغه شمیرې چې د عامه روغتیا وزارت اعلانوي د هغو کسانو په پرتله چې په دې ناروغي اخته دي ډېرې کمی دي، ځکه وسته عامه روغتیا وزارت لخوا د سمپلونو اخیستل کم شوې دي او ډېرې خلک په ولایتونو کې د کرونا نښې لري ولې هیڅ پام ورته نه کیږي.
ډاکټر خورشید ټینګار کوي چې خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي څو په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا پراختیا مخه ونیول شي.
د کابل پولیس وایي په تیره اونۍ کې 9 اتیا کسان د جنایي جرمونو په تړاو نیولي دي. دوی وایي چې د جنایي جرمونو په وړاندې د مجرمینو د نیول کېدو لړۍ به چټکه سي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې نن په کابل کې یو پولیس د نامعلومو کسانو لخوا ترور کړی سو. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په کابل ښار کې جنایي جرمونه او د کابل میشتو اندېښنې. تازه نن سهار د کابل ښار په دهمزنګ سیمه کې نامعلومه کسانو په دوو پولیسو وسلوال برید کړی چې په ترڅ کې یو وژل شوی او بل ټپي شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز د دغې پېښې په تړاو ازادي راډیو ته وویل. سهار شاوخوا اووه بجې د کابل ښار درېمې امنیتي حوزې اړوند سینمای بریکوټ سیمه کې هغه مهال چې پولیسو غله تر تعقیب لاندې نیولي وو، دوی ترمنځ نښته کېږي او د نښتې په ترڅ کې دوه پولیس په ډزو ویشتل کېږي چې یو یې وژل شوی او بل ټپي دی.
د ښاغلي فرامرس په خبره یوازې په تېره اونۍ کې نه هاتیا مجرمین په کابل ښار کې د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. نوموړی وایي د کابل ښار په کچه د 15 سترو مجرمینو او مافیایي کړیو نوملړ جوړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې د نیول کېدو لپاره اقدامات ترسره شي. د نوموړي په خبره پولیس له پخوا په دې برخه کې اوس جدي چلند کوي او دا لړۍ به په چټکۍ سره روانه وي. خو کابل میشت بې امنیتي بنسټونه په دې برخه کې په بېغوري تورنوي. دوی وایي پولیس چې د قانون نافذین دي هغوی د هیواد په زړه یعنې پلازمینه کې په نښه کېږي، عادي وګړي خو پرته له شکه چې خوندي نه دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي،
احمد الله د کابل ښار اوسیدونکی، پرته له شکه په کابل ښار کې وروستۍ جنایي پېښې ټول ښاریان اندېښمن کړي، لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې اسن سهار هم دې ته ورته یوه پېښه وشول. له امنیتي ارګانونو څخه جدا هیله کوو، غوښتنه کوو چې دې برخې ته خپله پاملرنه جدي کړي.
حیات الله نظرې، ما د کابل اوسیدونکی، د ناامنیو جنایي جرمونو په اړه باندې که ووایم، واقعا په دې وختو کې جنایي جرمونه بې نهایت زیات شوي دي. امنیتي ځواکونه چې هغوی اسلحه لري، هغوی امکانات لري، هغوی په امان کې نه دي، نو عام وګړي به څه ډول په امان کې وي؟ نو واقعا دا یوه ستره اندېښنه ده. نه مو ټلیفون په امان کې دی، نه مو هغه پیسې چې څه لرلو په امان کې، نه مو ځان خوندي دی.
د کابل میشتو په باور پولیسو په تېره کې هم ورته څرګندونې کړې وې، خو وضعیت نه دی بدل شوی. دا انتقادونه داسې مهال دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دوه اونۍ وړاندې د کابل ټولو 13 امنیتي حوزو ته په اړوندو سیمو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت سپارښتنه وکړه او ګواښ یې وکړ که د هرې حوزې منصوبین د خپلې سیمې د امنیت په برخه کې پاتې راشي، له دندې به لرې شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
پاش بجې او 22 دقیقې کیدونکې دي. د ځینو رسنیو مسؤلان وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې دننه ځینو کړیو غوښتل چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې تعدیلات راسي، خو د رسنیو د فشار په نتیجه کې د دې کار مخه ونیول سوه. نور تفصیل د امید ظاهرمل په راپور کې اوریدلی سئ.
له حکومت څخه د رسنیزو فعالانو د پرله پسې غوښتنو وروسته ارګ پریکړه کړې چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې د اوس لپاره تعدیل رانشي. په ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل په اړه د ولسمشر دریځ روښانه دی. هیڅ ډول تعدیل به د رسنیو په قانون کې رانشي او په قانون کې د تعدیل اړتیا هم نه لیدل کیږي. خو پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان حکومت د ټولیزو رسنیو په قانون کې تعدیل غوښت او د دې موضوع تر شا د چا لاس دی؟ د رسنیو یو شمېر مسؤلان وایي حکومت په دې کار سره غوښتل د بیان ازادي محدوده کړي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وای په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې یوې کړي غوښتل د رسنیو قانون تعدیل کړي، خو ښاغلی کډوخیل په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي.
کله چې رسنۍ له دې نه خبره شوې، رسنیو د تعدیلي بڼه ترلاسه کړه، هغه څه موږ وارزوله، نو هغه رښتیا د بیان ازادي محدودېدله. نو کله چې موږ د حکومت نه غوښتنه وکړه، حکومت د رسنیو د کم پرانستی لیک یا غوښتنه سی وه، دا ورته مواجه معلومه سوه.
د اطلاعات روز ورځپاڼې مسؤول مدیر زکی دریابی هم وایي حکومت په پټه بې له دې چې له رسنیزو فعالانو او یا هم خبریالانو سره مشوره وکړي د قانون تعدیل ته املا تړلې وه.
حکومت نه خواست کې
حکومت اصل کې ونه غوښتل چې هغه رسوایی دویم ځل تکرار کړي چې د یو شمیر ادارو لخوا شوې وه، او پر دې ټینګار وکړي چې قانون باید تعدیل شي. هغه څه چې قانون کې تعدیل راغلی او د کابینې تصویب ته رسیدلی و، منځپانګه د بیان ازادۍ څخه نقص او محدودونکي وه.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د حکومت لخوا د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل موضوع ته په اشاره سره په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د رسنیو د قانون د تعدیل لپاره د حکومت په طرحه کې داسې موارد شته چې د تصویب په صورت کې په هیواد کې د بیان ازادۍ ته زیان رسولی شي. د رسنیو په تعدیل شوې بڼه کې د صلاحیت لرونکي محکمې له حکم پرته پولیس، امنیت او څارنوالۍ ته د خبریال لخوا د سرچینې روښانه کول، د محکمې پر ځای د رسنیو د سرغړونې څېړونکي کمیسیون ته د رسنیو د سرغړونو د دوسیو څېړنه او د پریکړې واک، د رسنیو په بهرنیو پروګرامونو کې د سانسور او محدودیت لګولو لپاره د زمینې برابرول او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو اسانه کول هغه موضوعات دي چې اندېښنې راپورته کړې وي. خو اوس د حکومت دننه وی سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا قانون د لا بحث لپاره ولسی جرګې بیرته راګرځول شوی دی. سرچینه وایي د ټولیزو رسنیو په قانون کې باید د رسنیزو فعالانو او رسنیزو بنسټونو سره له بحثونو وروسته هغه برخو کې تعدیلات راشي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان حکومت داسې مهال د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل مسأله د کابینې تر تصویب رسولې وه چې په 2016 کال کې د بې پولي خبریالانو ټولنې په خپل راپور کې افغانستان په سیمه کې د بیان ازادۍ د څرنګوالي لاړخه تر ټولو ښه او په نړۍ کې د شپېتو هیوادونو څخه غوره بللی و. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي. په دې خبرونه کې ستاسو ځینې پیغامونه هم خبرو. خو تر هغه مخکې اوري چې روسي او د امریکا متحده ایالاتونو په خپلو کې د اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل کړله. په دې غونډه کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې کیږي، د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په چوکاټ کې د لرې واټنه اټومي سروکو د کمولو پر موضوع خبرې کیږي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د وسلو د کنټرول په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړی مرکچی مارشل بیلینګسلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګریابکوف د خبرو لپاره ویانا ته ورسېدل. دواړو مشرانو د خبرو تر پیلېدو د مخه د خبریالانو د هغې پوښتنې په اړه چې له دې خبرو څه تمه لري له څه ویلو ډډه وکړه. خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل چې وبګوري څه کېږي. هغه زیاته کړه موږ تل هیله لرو. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی، د هر یو هیواد د لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکې په 1550 پورې محدودوي. د دې تړون د اعتبار موده په راتلونکي فبروري کې ختمیږي، خو روسیه اوس د دې تړون د غځېدو غوښتنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګریابکوف د جون پر 16 د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو موږ په پرله پسې ډول امریکایانو ته دا تشریح کړی چې ولې فکر کوو د دې تړون د غځولو په اړه زموږ پریکړه سمه ده. هغه زیاته کړه موږ به د هغه څه په اړه چې وړاندې مو څو ځل خبرې ورباندې کړې نور بحث ونه کړو، خو البته چې له دې فرصته په ګټه اخیستنې سره به خپل موقف بیا څرګند کړو. ریابکوف دا هم ویلي سره له دې چې د نیو سټارټ تړون تمدید سم او منطقي اقدام ګڼي، خو وایي دا تړون په ټوله کې هر څه نه دی. مسکو په وار وار خبرداری ورکړی چې که دغه تړون نوی نسی د وسلو نوې سیالۍ به ډېره خطرناکه وي. د روسیې چارواکي وایي اوس دا په دې پورې اړه لري چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د تړون په اړه څه پرېکړه کوي. امریکا چې د یو شمېر نړیوالو تړونونو لکه د منځني واټن ویشتونکو اټومي ځواک له تړونه او هم د ایران له اټومي تړونه وتلې ده، خو د ولسمشر ټرمپ ادارې په ټوله کې له روسیې سره د نیو سټارټ تړون د خوندي کولو په ګټه څرګندونې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له روسیې سره د وسلو د کنټرول تړون له پای ته رسېدو سره دوی غواړي چې په راتلونکي کې د اټومي وسلو په تړون کې چین هم شامل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې اتریش ته د بیلینګسلی د سفر اعلان کړی وو دا هم راغلی وو چې امریکا په دې بحث کې د ګډون لپاره چین ته بلنه بیا تازه کړې او د شنیت لپاره یې د وسلو د کنټرول په بحث کې د 3 هیوادونو د ګډون اړتیا واضحه کړې ده. چین بیا په پرله پسې ډول په دې خبرو کې د ګډون هڅې رد کړې دي. که څه هم چین د خپلو اټومي زیرمو د پراخېدو په حال کې دی، خو لا د امریکا او روسیې د اټومي پروګرامونو پرتله ډېر شاته دی. روسیه چې اټومي پروګرام یې د ځواک یوه عمده برخه ده، وایي غواړي له واشنګټن سره برابري ډاډمنه کړي. د ویانا په نننۍ غونډه کې د امریکا مرکچی بیلینګسلی تېره میاشت ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات نه یوازې د چین او روسیې له اړخه اندېښنه لري، بلکې مسکو یې تورن کړی چې د نیو سټارټ تړون پر خلاف یې زرګونه غیر چې کې اټومي وسلې اثر کړی دي.
ستاسو لا پیغامونو
زه په کوشش سره کلام د پیلوړو سوالې د کنهار ولایت مې اړیکې نیولې ده. زما دا پیغام دی چې د دې په زما څخه کولین کار اوس په سوي کې هیڅ مو کتاب نه ستاسو د زما شمع ټول د سوال په اړه څه ویلې چې ما پیغام د ټول چارواکو سره سوي تختای پامه
ل
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تاسو سره دا پیغام شریکوم. د هلمند کې د کورونا یا نولس کلورا عمل واقعدم چې تر ډېره حده پورې دا پېښه زیاته شوې ده او خلک کرنټین نه مراعت کوي. د هلمند ټولو وګړي باید چې کرنټین مراعت کړي او کرونا جدي ونیسي، ځکه چې کورونا هېڅ درمان نه لري چې یعنې په هغه جوړ شي. نو دوی باید چې په کور کې کرنټین واوسي، د ماسک استفاده وکړي او داسې بالاخره د صابون څخه لطراپو ډېر خلک دغه کرنټین نه مراعتوي. دوی هم باید چې کورونا جدي ونیسي او په کور کې کرنټین واوسي. د ازادي راډیو څخه زیاته مننه زه لاکم.
تقریبا حفاظت اور
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.